د اوسیدونکو وایي د طالبانو د مداخله او احتمالي تاوتریخوالي ویره هغه تجربه دي چې د میلمنو ترمنځ ویره او تشویش څرګنده کړي او دوی ته د غوړ ښکاري چې په ډیرو محفلونو کې ګډون ونه کړي.
همدی د میزان په میاشت کې نږدې اته محفلونو ته د دوستانو لخوا وبلل شوم، خو یوازې پیو کې مې ګډون وکړ. راته ستړي کوونکي تمامېږي او ویره او تشویش راسره وي. هره لحظه فکر کوم چې طالبان به راشي، برید به وکړي، ښځې به ووهي او نارینه به وټکوي. زه هر وخت په تشویش کې یم. له همدې امله فکر کوم چې که ولاړه نه شم ښه ده، نو ځکه ګډون نه کوم.
د ویرې تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړو له حقه محرومیت هم د خوښیو پر محفلونو سیوری غوړولی دی. د کابل اوسیدونکي فرزانه وایي که ځوانان واده ته هم لاړ شي، خبرې تر ډیره د خوښۍ پر ځای د ارمانونو په اړه وي.
هغه خوند چې پخوا و اوس نشته. که واده ته هم لاړ شو، تر ډیره خبرې همدا وي چې کاشکې مکتب خلاص وی، پانتون خلاص وی، یا نجونې یو بل ته وایي چې که پانتون خلاص وی اوس به مې زده کړې بشپړې کړی وی. یو وخت به په ودونو کې د خوښۍ او خوند خبرې ډېرې کېدې، خو اوس داسې نه ده. هغه پخوانی شور او هیجان نشته، ځکه هم ودونه بیرنګه شوي او هم د ځوانانو خوانۍ زړونه مینه او شوق نه دی پاتې.
ځینې نارینه هم وایي چې کابل کې د خوښیو محفلونه عملاً په چوپو او بیروحه غونډو بدل شوي دي. د کابل اوسیدونکی احمد الله ادا کوي چې په ځینو محفلونو کې د موسیقۍ او خوښۍ پر ځای ځانګړي مطالب او خطبې چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا هوټلونو ته لیږل کیږي، میلمنو ته اورول کیږي. دی زیاتوي همدا فشارونه لامل شوي چې ځینې کورنۍ په محدود او ساده ډول محفلونه په کورونو کې جوړ کړي.
په ځینو محفلونو کې چې زموږ خپلوان، دوستان او همکاران ورغلي، امر بالمعروف ځانګړي مطالب او خطبې ورکوي چې په نارینه و سالون کې خلکو ته واورول شي. د ښځو په برخه کې هم ډېر لږ ځایونو کې که ساز وي. اوس خلک له هوټلونو هم لږه استفاده کوي او زیاتره په کورونو کې محفلونه جوړوي.
هم غوښتل په دې اړه د لا معلوماتو لپاره په کابل کې د هوټل لرونکو د ټولنې له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو د ازادي راډیو اړیکې ځواب نه کړې. د کابل ښار بل اوسیدونکی فریدون بیا ادا کوي چې که په کوم محفل کې د موسیقي غږ لوړ شي، د طالبانو د امر بالمعروف ځواکونه په ځینو مواردو کې زوم له ځان سره امنیتي حوزې ته بیایي.
کله چې د واده سالون ته ځې، له فاتح خانې سره هیڅ توپیر نه وي. یوازې ځې، کینې، ډوډۍ خورې او بیرته کور ته راګرځې. ستړي کوونکي دي، نه خوشحالي شته او نه جشن. کله چې له هوټله کور ته راشي، یو کوچنی ام پي تھری په ټیټ غږ چلانوي. خو که غږ کوڅې ته ووځي، دوه دقیقې وروسته امر بالمعروف راځي، زوم هم وړي او د موسیقۍ آله هم وړي. که د ناوې کور وي، وایي یا ناوې بیایو یا آله راکړي، تا مو په خپلو سترګو لیدلی دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې اداو په اړه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر وپوښتي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې موسیقي حرامه بللې او منع کړې ده، او سلګونه د موسیقي وسایل یې سوځولي دي. د ځینو ښاریانو په باور د محدودیتونو، د چلند له ویرې، اقتصادي فشارونو او د زده کړو د ارمان ګډ اغېز د خوښیو محفلونه په داسې غونډو بدل کړي چې تر ډېره په احتیاط ترسره کیږي، نه په شور او خوښۍ.
له خبرونو ور آخوا،
د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان محصلینو ټولنې تایید کړه چې د پنجاب پولیسو د قید اعظم طبي پوهنتون یو شمېر افغان محصلین نیولی دي. دغه ټولنه چې اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې فعالیت کوي، مشر صدیق شریعتي ازادي راډیو ته وویل دغه افغان محصلین د ویزو د تمدید د پای ته رسیدو له امله نیول شوي، خو له ډېرو هڅو وروسته بیرته خوشې شول او د ازموینو تر بشپړېدو یو میاشت وخت ورکړل شو. دغې مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د پنجاب سیمه ایزو پولیسو د دې ایالت د بهاولپور په سیمه کې د قائد اعظم میډیکل کالج یو شمېر افغان محصلین د ازموینو له صحنو او لیلیو څخه نیولي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د افغان محصلینو د ټولنې مشر صدیق شریعتي سه شنبه د هوت پنځمه ازادي راډیو ته وویل چې دغه محصلین تیره ورځ د ویزو د مودې د پای ته رسیدلو له امله نیول شوي وو. نوموړي وویل د بیلابیلو ادارو په هڅو او همکارۍ یاد محصلین بیرته خوش شول او د راتلونکي مارچ تر 15مې وخت ورکړل شو تر څو خپلې ازموینې ترسره کړي.
پرون د پاکستان د پنجاب ایالت بهاولپور سیمه کې د قائد اعظم طبي پوهنتون پنجاب د پولیسو لخوا د کرکډاون شروع شو چې ځینې محصلین د امتحان په صحنه کې شتون درلودل. هغه له ځان سره ویوړل هغه محصلین چې د پوهنتون په داخل په لیلو کې شتون درلوده هغوی له ځان سره ویوړل او دوی ته ویل کېدل چې تاسو ویزې نه لرئ، دلته غیر قانوني اوسېږئ، نو په دې شکل باندې باید تاسو ډیپورټیشن سنټر ته انتقال شئ او له هغه څخه بیا ډیپورټ شئ.
د وای محصلینو له تیرو اته میاشتو راهیسې د تحصیلي ویزو د تمدید غوښتنې کړې خو د ویزو د تمدید پروسه لا هم بنده ده. د خاغلی شریعتي په خبره د پنجاب په قائد اعظم پوهنتون کې شاوخوا شپېته افغان محصلین چې نجونې او هلکان پکې دي زده کړې کوي. نوموړي دغه راز وویل نږدې 3000 نور افغان محصلین د تحصیلي بورسونو او تر 3000 زیات نور په شخصي لګښتونو اوسمهال د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي خو د نجونو محصلینو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د قائد اعظم میډیکل کالج د افغان محصلینو نظر هم واخلو خو ونه توانېدو. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکو محصلینو ته خبرداري ورکړی چې د موضوع په اړه معلومات خپاره نه کړي. په همدې حال کې دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې هم په زده کړو بوخت افغان محصلین د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. په پاکستان کې په زده کړو بوخت یو افغان محصل د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دیوای پرون پولیسو د قائد اعظم پوهنتون محصلین ونیول. دا ډیره د اندېښنې وړ موضوع ده. لا لوړاندې موږ له پوهنتونونو بهر نشو وتلی، اوس په پوهنتونونو کې هم خوندي نه یو. پولیس راځي او محصلین نیسي. زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دې په دې برخه کې یو حل لاره ومومي. په پاکستان کې وی بلی په زده کړو بوخت افغان محصلین هم د نوم د نخ پرې دوه په شرط ازادي راډیو ته وویل
حادثه کې رخ داد دوه شاګردا از
دې په هی موږ ډیر اندېښمن کړیو. په ځنګړي ډول د نجونو تر منځ ویره ډیره زیاته شوې ځکه زموږ د ټولو د ویزو موده پای ته رسیدلې ده او دا چې د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي نو زموږ پر وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي.
په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له تیرو نږدې اته میاشتو راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید پروسه بنده کړې او د افغانانو د نیولو او جبري ډیپورټ لړۍ تیزه کړې. په وروستیو کې ګڼ شمېر افغان کډوالو شکایت کړی چې پولیس آن د روژې په میاشت کې هم ورزي دوی نیسي او د ډیپورټ مرکزونو ته انتقالوي. د نیولو او جبري ډیپورټ په برخه کې په پاکستان کې په زده کړو داخته افغان محصلینو په ځانګړي ډول د نجونو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول عصري او طبي زده کړو بندیز لګولې چې له امله یې ګڼې افغان محصلینې اړې شوې تر څو په ګاونډي پاکستان کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار په خپل وروستي راپور کې چې د روانې کب یاهود په لومړۍ نیټه یې خپور کړی ویلي و چې یوازې په 13 جنوري میاشت کې 90,000 ډیر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته استانه کړل شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
پس از مخه کلا زاده رادیو ناوری اوزم رزو ده ده سات ده پختو خبری خبرونی روستی را پورتا ده مسلو طبی بوتو کاروانه ده افغانستان پیوش مرسیمو که ده خلگو ده ورزنی شون مهمه برخه ده یوش میر افغانان وای ده مختلف نراغوی و ده مخنیوی اغیز و ده کمول لپار ورزخه استفاده کوي. ځینې روغتیا پالان بیا وایي چې د دې بوټو ناسمه کارونه کولای شي روغتیا ته زیان ورسوي. نور تفصیل فیروزه عزیزی نه په دې راپور کې اورو.
د مسالو او طبیعي بوټو عطر نه یوازې د افغانستان په ځینو بازارونو کې احساسېږي بلکې د پخلي پر مهال یو شمېر کورونه هم خوشبویه کړي وي. دا دودیز مواد نه یوازې دا چې د خوړو خوند برابروي، په دودیز طبابت کې هم ډیر کارول کیږي او ډیری خلک د ځینو روغتیایي ستونزو د درملنې او تسکین لپاره هم ورڅخه ګټه اخلي. د بامیان ولایت وی اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان یک از کشورهایی است که بخاطر داشتن غذاهای متفاوت و خوشمزه معروف است که مردم بخاطر خوشمزه ساختن غذاهایشان از
داچی د افغانستان خواړه په نړۍ کې په خوندورو خوړو مشهور دي ځکه خلک په پخلی کې له بیلابیلو طبیعي مسالو او بوټو کار اخلي. بل اکثره خلک په پخلی کې پر دې مصالو سربېره د ځینو ناروغۍ لپاره یې هم کاروي. په بامیان کې دا بوټي او مصالې ډېرې وي، خو اوس د دې لپاره چې وچکالي ده نو په غرونو کې د تیر په شان ډېر دا بوټي نشته، خو بیا هم بامیان له همدې بوټو لرونکو ولایتونو څخه دی.
خو د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي دا چې ځینې خلک خپلو سیمو کې نږدې روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او یا د درملو وس نه لري، د بېلابېلو ناروغیو لپاره له همدې بوټو کار اخلي. د دې ډلې د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي وی ویل:
دلته زیاتره خلک یوناني ډاکټرانو ته د درملنې لپاره که د معدې علاج وي، که د پیالادۍ مشکل وي، که د نورو بواسیر او نورو امراضو تکلیفونه ولري، هغه ناروغان حکیمانو ته ورځي. دلته پسپیرکۍ چې ده هغه د ګیډې درد لپاره استعمالوي، برتنګ او بوټی چې دا غل ماشومان ورسره د غوزه چې دا جوش کوي د دې اوبه به ماشوم ته ورکوي، چې وایي میندې داسې وایي چې د ماشومان سینه پخه کېږي، د ګیډې شدید دردونه لپاره انارکوس کاروي. یو رقم په دې دښتو کې اغزکي په نوم یو بوټی وي چې بتر وباسي، هغه ډېر ترخي وي، خلک وایي چې ملاریا په بیا راځي، او دې ته ورته ګنډېری بوټی دی، هغه نه اوبه وباسي. هغه ډېرې کورنۍ خپله دغه چوي یا سیکانو سره چې دوکانونه دي دوی سره پیدا کېږي.
مسالې او طبیعي بوټي بیا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ګرم بازار هم لري. د کابل د پل باغ عمومي سیمه کې د پخلي لپاره د مختلفو مسالو او طبیعي بوټو پلورونکي برکت الله وایي چې د پلار په ګډون د کورنۍ مشرانو له تیرو 40 کلونو راهیسې په دې برخه کې کاروبار کړی دی. دای وایي:
هر څه مصالحې لرو، شل کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوو. دا شل کاله پر همدې کراچی کار کوم او د پلار دکان مې بیا منډوي کې دی. مونږ پکې ډېر سابقه کار یو، آن له پلار او نیکونو دا کاروبار را پاتې دي.
د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی او د یوناني طبیب او د طبیب بوټو پلورونکی سید نبی راشد هم وایي چې دای نه یوازې له تیرو 3 کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي، بلکې په خبره یې له همدې طبیب بوټو سره د یوناني درملو جوړولو په برخه کې په پاکستان کې زده کړې هم کړي، او اوس هر ورځ لسګونه کسان د مختلفو روغتیایي ستونزو لپاره د دې بوټو اخیستو ته ورسي.
دا بوټي استعمالو ډیر خلک مونږ داسې کار کوو چې څومره چې زمونږ پکاریږي نسخه ګورو، لکه بیګام او د معدې لپاره یو دغه جوړه کړه، کپړ جوړه کړه د هضمي سیستم لپاره، او همدارنګه ورسره د معدې ګیس لپاره، قبضیت لپاره، او همدارنګه ورسره د بشتهای لپاره. همدارنګه یو بله نسخه زه جوړوم باڈی سپلیمنٹ په نوم باندې کنا، دا بدني کمزورتیا خاص کر زیات عمر والا خلک چې هغوی کلسیم کمی لري، مراجعین بس د ورځو خبرې نو دورسو پورې اله 15-16 پورې مراجعین راځي. الحمدلله ښه خوشاله یقین وکړه د ډېر لرې ځای نه اوس نو لرې ځمکو نه خلک راځي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پلان بیا وایي چې د طبیعي بوټو ناسمه کارونه کولی سي د روغتیایي ستونزو لامل سي. د دې ډلې د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر عطاولا سیام ازادي راډیو ته وویل:
دا یوناني طبي برخه ده، او د دې استعمال په ډېر ناروغۍ کې کېږي او ډېر وخت مفید تمامېږي، خو لیکن په افغانستان کې دغه یوناني بوټو استعمال ځینې داسې کسان کوي چې هغه مسلکیان نه وي، دا مواد رخلي سره ګډي یې څوره کمه ورکوي کسان ته په دې نامه چې تاسو مرضي په دې جوړېږي، خو هغه ډېر مریضان داسې موږ لرو چې د دغه یوناني بوټو د استعمال څخه دوی ته ناروغۍ پیدا شوي دي، لکه خصوصا د معدې ناروغۍ ده، د پښتورګو ناروغۍ، په ځینو نورو ناروغۍ باندې دوی اخته کړي وي. داسې یو
دا چې افغانستان غرنۍ هیواد دی، مختلف طبیعي بوټي لري چې ځینې په لوړو بیو نړیوال بازارونو ته هم صادرېږي. طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې تیرو 2 کلونو کې 2040 تر 2050 کې په ټولیز ډول د نړۍ مختلفو هیوادونو په ځانګړې توګه آسیایي او اروپایي هیوادونو ته د 80 میلیونو ډالرو په ارزښت 38,000 سفران چې له مهمو او با ارزښتو بوټو ګڼل کېږي او پاتې 15,200 ټنه نور مختلف طبیعي بوټي صادر شوي چې تریشل میلیونه ډالر عاید ترلاسه سوای دی. د دې بوټو کارباریان او پوهان وایي ک د دغه طبیعي شتمنیو ساتنه، معیاري تولید او اغیزناکه بازار موندنه په سمه توګه مدیریت سي، نو نه یوازې به د کلیوالو اقتصاد پیاوړی سي، بلکې افغانستان به وکولای سي خپل دغه ډول دودیز محصولات په نړیوال بازار کې لا پراخ کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. سلیل وشتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ یوې بلې برخې ته خراغلست. د خبرونه ز احمد تکل وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې له یو ځوان شاعر او لیکوال سره چې په عین حال کې درس هم وایي د زړه خواله کوو. طالب منګل د خوست ولایت اوسیدونکی دی چې ژوند، زده کړې او کار یې ټول هلته کړي او اوس هم هلته اوسیږي. ښاغلی منګل یا وخت د خوست د والی ویاند هم پاتې شوی دی. د خبرونه لمل مسره زما خبرې په دې پښتنه پیل شوې چې په کوم ځای کې زیږیدلای او تر دې دمه کوم کارونه کړی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تکل صاحب ډیر مننه کوم. زمانم طالب دی او منګل می تخلص دی او زه په خوست ولایت کې پیدا شوم او عمر می تقریبا اوس نو 28 کلنې ته برسېږي او تر څنګ دا د الفت فعالی لیسه کې مې زده کړې کړې. لاغې وروسته بیا د شغدایت پانتون د ژبه او ادبیاتو په برخه کې مې لیسانس اخیستی دی. نو هغې وروسته بیا په ځینو دندو باندې لګیا شو چې خپل چارې مو دا د خبریالۍ څخه پیل کړي چې په هغې کې د غغرخت راډیو ټلویزیون د خبریال په توګه، بیا وروسته د همدې راډیو او ټلویزیون د نشراتو د مدیر په توګه، او په دغسې د خاپېری مجلې د مسول پتوګه او ځینې نورې خوري وري وظیفې او ترڅنګ د خوست ولایت مقام د پخوانی ویان پتوګه میدان دي تر سره کړی دي او په بیلابلو ادارو او مؤسساتو کې میدان دي تر سره کړی او دا محل په شغزایت پانتون کې د ژبو او ادبیاتو په برخه کې په خپل زده کړو باندې د ماستری په کچه کې بوختم.
ډیر اله ل ادبیاتو سره څه وخت آشنا سوی او څنګه پوښوي چې په تاسو کې دغه استعداد یا توان دی لیکلو شته؟
زه فکر کوم چې په اتم ټولګي کې ما یو شعر ولیکې چې د طالب غږ کې د زنجیر د دروازې شرنګوي دا به ضرور وي پوروړی چې ملنګ نخکاري. همدا یو شعر یو کاغذ مولیک خو هغه یو شته شدت زیات وو په ذهن کې مې پاتې شو. بیا مو شعر او دغه شان ونه لیکل. خو کله چې دولسم سم نه فارغ شو نو بیا د فرنګي ملګرو سره په خاص توګه ډاکټر مجاهد جبران چې هغه مورورو نو د هغه سره په شاعری او د غشانو کې چې دوی د ادبیات سره علاقه درلودل د ملګرو او دوستانو اکثره فرهنګي ملګری او ناغي سره اروپا ورو آشنا سو. هم د غلامل چې پښتو ادبیات سره ماشنۍ پیدا کړه. بل اخر د غرشته مو په تخصصي او مسلکي توګه باندې انتخاب کړل او شغلات پانتون ته مو مخه وکړل او چې په دې وګدو کې یو شمیر اثر یو شمیر مقالې یو شمیر مجلې اغه ولیکل او خپل خلکو ته موران د کړل. نو آشنایی ډیره دغه سیم نصافی غوندی به وایم یا یو څه شوري به هم ورته وایم.
په خوست کې په تیرو دریو څلورو لسیزو کې ډیر زیات ځوانان راوټو کېدل، ډیر استعدادونه راوټو کېدل او خوست یې له هر نظر په پخو دراو، هم په اقتصادي برخه کې، هم په فرهنګي برخه کې، هم په ټولنیزو مسایلو کې خوست له مخکښو ولایتونو نشو. د دې علت تاسو په څه کې وینئ؟
په خوست کې خو د ادبي هڅې چې په منظمه توګه باندې پیل شوې هغه د استقلال ادبي د ټولنې د خوانوي چې په د اسلامي امارت په تیره دوره کې دا پیل شوې وي. لاغي وروسته بیا دغه هڅې نور هم ګړندې شوې کله چې جمهوریت رامنځته شو. پاغي کې ادبي بلابل ټولنې رامنځته شولې او ځینې امکانات هم په دغه ځای کې رامنځته شول او ټکنالوژي هم په دې برخه کې رول درلود او ترڅنګي رادیوګان هم په دې برخه کې رول درلود او د دې ولایت خلک د نور ولایتونو سره په ارتباط اړیکه کې د دوی اړیکې زیات شو سره او ترڅنګي یو غټ اثر چې ولر هغه د دې ولایت خلکو په نور ولایتونو کې په نورو هیوادونو کې هغه ته تګ راتګ او د زیات شمیر باندې دغه هغه ته مشتدل و چې د خوست په بلابلو برخو کې پرمختګ رامنځته
کړ. منګل صاحب، د هیواد په ډیرو ولایتونو کې همدغه شرایط چې تاسو وایست راغلل، تقریبا ورته شرایط رامنځته شول، مګر هغه اصلي محرکه قوه په خوست کې څه وه چې خوست یې په یو مخکښ ولایت باندې بدل کړ؟
دغه پښتنه به یو څه ډېره ستونزمنه وي چې په هر اړخ باندې سړی وغږېږي په تفصیل سره، خو زه فکر کوم چې د ځوانانو فعال رول او د دوی ژمنتیا خپل وطن ادب او ژبې ته دغه عمده فکټورونه وو چې په دې ولایت کې هغه فرصتونو څخه چې موجود و یوه سمه او منظمه استفاده وشوله. تقریبا تر دوه نیمو لکو پورې کم او زیات چې پخوا وخته کې د 30,000 کسان حساب شوي وو، دا د خوست په نورو هیوادونو کې دي چې هغه بلابل هیوادونه دي که په خاصه توګه سعودي عربستان دی او نور هیوادونه دي، په هغې کې میشت دوی هلته مزدوري کوي، خواري کوي او بالاخره هغه د خپلو خواریو پیسې رالیږي خپل وطن ته او بیرته دلته په ودانیو باندې په پانګونه باندې او په نورو شیانو مصرفوي. مثال هلته یې ګټي، عواید لاسته راوړي او بیرته یې په خپل خوست کې مصرفوي.
د خوست ادبي فرهنګي بهیر او مخصوصا د شاعرانو د راټوکېدو مسله لږ سره څېړو. منګل صاحب، څومره ادبي بهیرونه او ادبي ټولنې دا وخت په خوست کې فعال دي؟ تاسو ته معلومات شته؟
د یو لیست له مخې چې ما سره په کمپیوټر کې موجود و، دغه تقریبا تر 15 پورې ادبي او فرهنګي ټولنې په خوست ولایت کې فعالیت کوي چې دا فعالیت ډېر په منظمه توګه باندې نه دی یا یو سیستماتیک توګه باندې نه دی، بلکې دا په وقفي شکل باندې په بیلابیلو وختونو کې کاغه په ولسوالیو کې دي که په مرکز کې دي راڅرګندېږي. ځکه تاسو وینئ چې ادبي ټولنو او یا فرهنګي ټولنو سره هغه امکانات چې د نورو سازمانونو او بنسټونو سره ورسره دي دوی سره نشته، نو ځکه د دوی دغه فعالیتونه یو څه محدودوالي خواته روان دي. خو زه فکر کوم چې دا مهال به تر 8-9 پورې فرهنګي او ادبي ټولنې چې په هغې کې یو څه منظموالی موجود وي، بیلابیلې غونډې او بیلابیل بهیرونه رامنځته کېږي، او که ټول په مجموع کې خبرې وکړو دا 150 ته د دوی تعداد رسیږي چې ځینې د وخت په تېرېدو سره له منځه تللي دي او یا یې هغې ته توجه او پاملرنه نه ده شوي.
تاسو په خپله له کومو ټولنو سره بلد وی؟ کار مو ورسره کاوه؟ په غونډو کې ګډون مو ورسره کاوه؟
زه خو دلته په خوست ولایت کې بیلابیلې ټولنې وي چې سید جمال الدین افغان ټولنه ده، د حیدرخیل ادبي بهیر دی، غرغښت ادبي بهیر دی، سړبن ادبي بهیر دی او دغسې نور خوست ادبي بهیر و. په زیاته کچه باندې ادبي بهیرونه وو او اکثره وخت به موږ همدې بهیرونو کې ناسته پاسته کوله، دغلته مو د استادانو د دوی د خلکو او مشرانو نظرونه اوریدل او بالاخره د دغو په غونډو کې ګډون د دې باعث کېده چې په نورو لیکوالانو او نورو شاعرانو باندې یو داسې اثر ولري چې د هغو په مغز کې او دوی د پښتو ژبې د فکتورونو د غوړېدا لپاره په یو مناسب چوکاټ کې د دوی قلم ته وده ورکړي.
بیا ستاسو پخواني شعرونه اوسني شعرونه دا مو چاپ کړي دي په کومو مجموعو کې؟ که مو چاپ کړي دي څو مجموعې د شعري مو تر اوسه پورې چاپ دي؟
ډېره مننه کوو. زما غزلونه او بلابل شعرونه چې دي هغه بلابلو مجلو کې او راډیو د لارې او بلابلو ویب سایټونو کې خپاره شوي، او تر څنګ یوه شعري ټولګه چې صمیم ادبي ټولنې د خوانه په کابل کې خپاره شوي ده، سپوږمۍ ژاړي هغې په نوم باندې چې بلابل شعرونه پکې دي. د هغې نه وروسته یوس یوه بله شعري ټولګه هم آماده ده او چاپ ته تیاره ده، نو کله که سړینیت ورته برابر شو نو هغه به هم چاپوو.
نو د دې شعري ټولګو یا په خپله که ځان سره مو وروستي نوي شعرونه وي چې تر اوسه پورې مو چاته نه یې لوستي، یو شعر خو دا اوس راته واوروئ.
سمه ده، ډېره مننه. وایي: په شبنم چې د بلبل اوښکې پرتې دي، په شبنم چې د بلبل اوښکې پرتې دي، ټوله شپه یې په فراق کړي نارې دي، مخ یې سپین زخی سرې او پړک د سترګو، مخ یې سپین زخی سرې او پړک د سترګو، په تنسونو کې نکریزې او ډیوې دي، ټول رنګونه یې اوبڅخې بلا تږي، ټول رنګونه یې اوبڅخې بلا تږي، دوبی شوی په تصویر کې جزیری دی، ملاقاته سپین رومال په سیرت او کړه، ملاقات سپین رومال په چیره تاو کړه. هر طرف نه را روانې آینی دي. لدی خلقو هیڅ وجود هم آزاد نه دی. لدی خلقو هیڅ وجود هم آزاد نه دی. په قبرونو یې هم تاوې کټاری دي. بیا وریز ده بیا باران دی او ته نه یې. بیا وریز ده بیا باران دی او ته نه یې. آسمان د خوست د زانو قافلی دي. خپل طالب ته الوداع وکړه چې درومي. خپل طالب ته الوداع وکړه چې درومي. مازدیګر دی تاو لایش کمې شغلې دي.
ډېر اعلی منګل صاحب، پر شعرونو سربیره نورې لیکنې هم کوئ، نثر لیکئ؟
ډېره مننه. په هغې تر څنګ خو زما دوه نور کتابونه هم چاپ شوي دي د نثر په برخه کې، چې یو ناول د دوی پیغلې په نوم باندې، چې هغه پخوا خپور شوی دی مومند خپرندوی ټولنې د خوانه، فکر کوم یو څو چاپه یې خپره شوي دي. د هغې وروسته په دې وروستیو کې یو بل کتاب زما د کلاسیک مرکز د خوانه چاپ شو، چې هغه د ښاپیرۍ لاسلیک نومېږي. او په دې کتاب کې د پیر محمد کاروان د ناول او نثر پیژندنه او شننه او څېړنه ده، چې هغه په دې وروستیو کې چاپ شوی دی. او تر څنګ یې بېلابېلې لیکنې او علمي کنفرانسونه د هغو دپاره مقالې لیکو، او بېلابېلو ویبسایټونو کې د شعر او ادب سره تعلق لرونکي موضوعات چې دي په هغې باندې لیکنې کوو، او بالاخره په ویبسایټونو کې خپرو، او یا یې په هغو ژورنالونو کې چې نړیوال ژورنالونه دي، یا په خپله زمونږ او داخلي د پوهنتونونو ژورنالونه دي، په هغې کې خپلې مقالې وړاندې کوو. کوم موضوعات چې یا د ادارو لخوا راکول کېږي، چې هغه علمي ادارې دي چې په خپله د ژبه او ادبیاتو په برخه کې، او یا هم په خپله هغه موضوعات چې یو لیکوال د ځان لپاره ټاکي.
ډېر ښه، زیات کار تاسو د شعر په برخه کې کړی منګل صاحب، همداسې ده؟
شاید یو څه همدغسې وي. تر څنګ زما درې دانې نور کتابونه هم چاپ شوي دي، چې په هغې کې د پښتو اسانه املا کتاب دی، چې بېلابېل ګرامرونه پکې تشریح شوي دي، ورسره د پښتو ژبې قاعدې دي، چې هغه کتاب چاپ شوی دی. په هغې کې د پښتو ژبې د ګرامر بېلابېلې قاعدې تشریح شوي دي. یو بل چې دی هغه د صفري میتود په اساس باندې یو لیکل شوی کتاب دی، چې چاپ شوی، چې په هغې کې د ماشومانو د ګرافیم او فونیم ذهني وصل دپاره ځینې لارښوونې او میتودونه پکې وړاندې شوي او تشریح شوي، چې څنګه یو ماشوم کولی شي چې په اسانۍ سره د پښتو لیک او ژبې زده کړي. نو شعر خو رښتیا هم ده چې سړي ته یو څه شهرت ورکوي، خو زه فکر کوم چې د شعر او د نثر تله به برابره وبولو.
نو ناچاپ نثري اثر مو هم شته؟
ناچاپ په دې وروستیو کې د عملیاتي معنپوهنه چورتوایي هغې په باره کې مونږ یوه څېړنه کړې ده، چې هغه څېړنه هم چاپ ته آماده ده. تر څنګ هغه مقالې چې په بېلابېلو ژورنالونو کې، علمي مقالې چې د ژبې او ادب اړوند دي، هغه هم تقریبا نشر شوي دي بېلابېلو ژورنالونو کې. د هغوی یوه مقالو ټولګه چې ده تقریبا چاپ ته آماده ده. او تر څنګ دوه نور ناولونه چې په بېلابېلو موضوعاتو باندې لیکل شوي دي، چې په هغې کې ځینې استوري شکلونه لري او افسانې باندې اوړي، هغه هم لیکلي دي او چاپ ته آماده دي، او یو شعري ټولګه هم چاپ ته آماده ده. بېلابېلو لیکنو او د پښتو ژبې د شعر او نثر د تخنیکونو په اړه یوه څېړنه چې ده، هغه د کتاب په شکل آماده ده، ان شاء الله په دې وروستیو کې به چاپ شي.
دا خو خورا ډېر کار تاسو کړی. څومره وخت ورکوي تاسو د ورځې یا د اونۍ یا په میاشت کې لیکلو ته؟
اونۍ کې خو مونږ په مسلکي توګه باندې چې کله زده کړې کوو، نو هغه زموږ درې ورځې دي، چې درې ورځې باید د ژبه او ادبیاتو په برخه کې هغه تخصصي کار چې د هغې ته ځانګړي کړو او مخکې پکې لاړ شو. تر څنګ یې یوه ورځ ما د شخصي همدغه کار ته اضافه کړې ده، چې په اونۍ کې څلور ورځې کېږي، خو دغه څلور ورځې ټولې په مسلسله توګه باندې نه دي، بلکې دا ټولې د نیم بجو څخه وروسته تر نهو او لسو بجو پورې همدې باندې کار کوو.
د خو به د تحقیقي کارونو او د نثرونو لپاره ستاسو ځانګړی وخت وي. د شعر په برخه کې خو به الهام وي، نو هر کله چې الهام راشي لیکل به کوي، او کنا په الهام باور نه لري؟
دا خو یو ډېره سخته پوښتنه ده، د اخر کې ورسره ملګري کړه. خو زه به یوه خبره وکړم، کله کله وارې داسې هم وشي چې سړی په یو تحقیقي لیکنه باندې اخته وي او موضوع ډېره لري او بلې خواته وي، خو ناڅاپه سړي ته یو بیت پکې وریاد شي او یو بیت ولیکي. او د الهام خبره خو بالکل د دې نه خو تېرېدل زه فکر کوم مناسب نه دي. ځکه دا الهام چې دی دا په خپل د کشف یو ډول دی او یو ډول هغه دی وه دی وخ ډولونو څخه په اسلامي شریعت کې یو ډول وحی هم ده کوم چې په سما او صحیح طریقې باندې وکړول شي. نو شعرونه خو اکثره وخت ډیر تحقیق ته او ډیرو کتابونو لوستلو ته یا بیلابیلو محضونو او هغې پیدا کولو ته یا د مقالې په شکل باندې د هغې لیکلو ته ډیر وخت نه غواړي، بلکې شعر خو اکثره وخت دا د زړه فریاد ده او کله چې یو احساس خپل زړه غبرګون څرګند کړي هماغه غبرګون بیرته په لفظونو کې را څرګند شي او لفظ ته وګرځول شي، یا په آزاد شعر یا په غزل او یا په یو څو ماتو ګډو بیتونو باندې واوړي.
وخت هم نه لري، کېدای شي چې په نیمه شپه راشي.
بالکل، ځینې شاعران همدغسې وایي چې کله کله وارې دوی ته د نیمې شپې هم راځي.
ډېر ښه. تاسو د آزاد شعر یادونه وکړه، په د دوو ټولګو کې چې ستاسو چاپ شوي دي او د نورې ټولګې چې چاپ ته تیاری دي، په دې کې د آزاد شعر تله درانه ده که د کلاسیکو فورمونو؟
آزاد شعر خو ډېر محدود دی په دې کې، او زموږ اکثره د غزل فورم چې دی یا ځینې نور مثنوي ته ورته ځینې فورمونه چې دی په هغې کې دغه غزلونه شیان لیکلي دي. خو زه فکر کوم چې آزاد شعر ته کار کول یا د آزاد شعر کې دغې پلنه زموږ د پښتو ژبې د ادب دپاره ډېره مهمه ده، ځکه په هغې کې قسم چې د احساس وړې وړې چاودنې پکې موجودې، ولې یو مسلسل وګ د احساس تعقیبوي او تر څنګ یې کولی شي چې یوه موضوع په ډېر انځوري شکل باندې او ډېر یا په افکارو کې راونغړي او په ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي. نو آزاد شعر په خپل ځای کې ډېر اهمیت لري او ډېر مهم ده، او دې برخه کې مونږ مهمه څېړنه هم کړې ده چې نشر شوې ده چې هغه د نور محمد لاهو صاحب د آزاد شعر په اړه ده، او بیلابیل اړخونه په کې څېړل شوي دي چې دغه آزاد شعر ولې اهمیت لري، او په دې دپاره مونږ په خپله د تخصص په دوره کې بیلابیل کارتون هم جوړ کړي چې تقریبا 8 کارتونه د آزاد شعر دپاره مونږ په دې مډلونو کې جوړ کړي.
کدی کې لګ نور شرح هم وړاندې کوي منګل صاحب، چې ولې فکر کوي چې آزاد شعر کولای شي یو روایت یا یو تصویر یا یو کیسه بیان کی یا یو احساس تر پایه پورې لسره تر پایه بیان کی او قافیوال شعر یا کلاسیک فورمونه نشي کولای؟
زه فکر کوم چې آزاد شعر چې د ځینې شاعران یا لیکوالان دغه فکر کوي چې دا ډیر آسان دی، بس کرښې ماتول دي او پاغي کې یو څه احساس راوستل دی، بل اخره هغه د شعر خواته اړول دی او یو خپل پیغام پکې وړاندې کول دي. مونږ د دې ماډل په څېړلو کې یو شی ته ډیر باید متوجه اوسېږو، هغه دا دی چې د آزاد شعر چې د اوس یوازې د عاطفي د بیانولو لپاره نه دی، بلکې د سیاست د افکارو او د تعلیمي او رسنیزو موضوعاتو د بیانولو لپاره هم ډیر مهم دی. یو اهمیت د دې شعر په دې کې دی چې د دې احساس د غزل په پرتله د ستر نه تر پایه پورې یو احساس وي، خو تصویرونه قسم چې بیلابیل تصویرونه ورغورځي یا بیلابیل وړ وړ احساساتونه پکې رامنځته کیږي هغه یا بلا لګ لګ ماتیږي، خو دغه د تشریح لپاره ډېر بهترین دي او ډېر ښه موضوعات پکې وړاندې کولی شي. کولی شو چې په آزاد شعر کې مونږ یو نول ولیکو، او خو نه شو کولی چې په غزل کې مونږ یو نول ولیکو، ځکه غزل هره مصره چې ده د هم د احساس له مخې فرق کوي او هم د تصویر دی وړاندې کول له مخې فرق کوي. خو آزاد شعر کولای شي چې په د تصویرونو د مجموعې یا ټولګې په توګه باندې یو عمومي تصویر وړاندې کړي. زه فکر کوم آزاد شعر په خپله برخه کې ډېر مهم ده، او د هغې دننه کوم جوړه چې ده هغې باندې شاعرانو پویول هم ډېر مهم دي، تر څو چې هغه موضوعات چې پښتو ژبه کې په شعر کې نه دي بیان شوي په همدا ډول چوکاټونو کې بیان کړي.
یعنې تاسو په دې باور یاست چې په غزلونو کې یا په کلاسیکو فورمونو کې په احساس کې انقطاع راځي او په آزاد شعر کې یو احساس تر پایه بیانېږي؟
بالکل، همدا خبره درست او سمه ده. په غزلونو کې که وګورو د احساس تعقیب چې دی دغه په نیمبایتي کې هم راځي، او دغسې امکان هم لري چې د ځینو په څلورو او دوو او یا څلورو سیلابونو کې هم رامنځته شي، او تر څنګ شاید په یو غزل کې څلور احساسه پنځه احساسه شپږ احساسه یا بېخي د احساساتو یوه ټولګه اوسېږي. خو آزاد شعر که وګورو، آزاد شعر شاید زه دغسې نظر لرم چې د یوې کرښېنې سره چې هغه حرکت ولري، یو دا او دریم دا چې هغه انځور ولري، نو دوه کرښې آزاد شعر ده. او په خپل په دې کې د آزاد شي د نور بلابل مډلونه او کارتونونه لري چې تر اوږدو پورې دي او بلابل شکلونه لري. او اوس وخت کې خو لیکوالانو او شاعرانو په دې برخه کې ډېر قوي تحقیقات هم کړي او ځینو شاعرانو ډېر قوي شعرونه لیکلي دي د آزاد شعر په برخه کې. بلابل مډلونه موږ ته پرېښودي دي او وړاندې کړي، خو یو څه څېړنې ته او یو څه موضوعاتو ته اړتیا لري. نو آزاد شعر د تصویرونو د ماتو تصویرونو یو خبره به وکړو چې د ماتو تصویرونو یو عمومي مجموعه ده چې په خپله د لوستونکو د پاره یو ښه احساس ورکوي او دا احساس په دوامدار توګه وي د سر نه تر پایه پورې، تر څو چې شعر خلاص شوی نه وي همدا یو ډول احساس لري. او تر څنګ یو خبره پکې دا ده چې د هنري نثر سره یو توپیر دغه دی، که هنري نثر کې وګوري هلته د احساساتو وړې وړې چاودنې نشته او بل هلته د فکر کولو یو مکان ورځي. خو آزاد شعر کې یو څه چې موجود دی هغه دا دی چې د هرې کرښې وروسته لوستونکي ته یو څه د فکر کولو موقع په لاس ورکوي.
ډېر ښه. شیبه وروسته به له تاسو نه یو آزاد شعر هم واورو منګل صاحب، خو اوس لنډې لنډې پوښتنې درنه لرمه چې دې ته هم لطفا ځواب راکړئ. په څه باندې مصروف یاست؟ بې د درس له تعقیب نه چې د مسرۍ په پروګرام کې تاسو وایي درس وایي، په څه ژوند کوئ؟
زه بلابل خپل شخصي کاروبارونه کوم، بزنس کوم، په هغې باندې مصروف یم چې آنلاین بزنس ته هغې کې مخته ځمه او نور تر څنګ د مستري زده کړې مخته وړمه او د مستري برنامه خصوصي یاده کړله په هغې کې مصروف یم.
واده مو کړی؟
بله واده مې کړی دی او درې بچیان لرم چې په هغې کې دوه مې هلکان دي او یو مې لور ده.
نو اوس هغه آزاد شعر راته ووایاست د خبرو په پای کې منګل صاحب.
ډېره مننه. زه دغه د آزادو شعرونو کتابچه یو څه راڅخه لرې وه، خو د موبایل کې مې یو آزاد شعر پیل کړی و، نو هغه یو څه باید درته ووایم انشاءالله چې بد به نه وي.
مهرباني وکړئ.
شین ببری د خړ دیوال څنګ کې راشین دی، د ببری څنګ کې غاټول دوه رشنه شوي، پاس په چینه د سینځلې د ګل بوی دي، په نری ویاله کې شور د اوبو اورم، د ویالې په غاړه شنه ګیاره شنه ده، بل طرف ته د توتانو په شنو څانګو توتکۍ ټاله چولی دی او زانګي، په حجره کې د ځوانانو د خندا وږم خپور شوی، د کور منځ کې د واده جشن روان دی، سره شالونه د لمبو په څیر تاویږي، پړکوي د دریا غږ ته سره لاسونه د نکریزو، د لندو لونګو مسته خوشبوي د کلي منځ ته رسیدلی نرمه نرمه، مناره په شنو او سرو رنګونو جوړه، یو سپینګیری د جومات انګړ کې ناستی، د تسپو تاسای غلی غلی اورم، بنجره د کوڅې څنګ ته صندوق خلاص دی، پتاسې په کڅوړو کې تاو کړي، ماشومانې په خندا خندا ورګوري، په درمن کې ماشومان په لوبو بوخت دي، هغه کور چې په بام کټره تاوه، یوه ناوې به ترې سره لاسونه ووځي، یو څو هیلې به تڼاکې غوندې سرې شي، او رومال به بیا په ګرمو اوښکو لوند شي، همدا ناوې چې نن سره سالو کې ناسته، یوه لویه تراژیدي تیره کړې او هم بله تراژیدي ده را روانه، خو یو ځوان له دغه کوره او له دوی غرونو ایخوا د کوټې منځ کې ځګروۍ کړي، څو لیکونه یې په مخ کې غوړېدلي، په کوټه کې د یو سور ګلاب د وچو پاڼو بوی دی، دا هم هغه یو ګلاب دی چې مینې په کتاب کې وو ایښو دی، په هر لیک کې د اوښکو څاڅکي د یو نرم درد تصویر دی، یا سکروټې د یوې مینې یا سړې سړې سلګۍ دي، دلته زړه دی په سینه کې زخم زخم، او یو درد د یو انسان په زړه کې مات دی، او بل ځای د جشن شور په مستۍ بوخ دی، خو تر منځ درې خاموش غرونه ولاړ دي، له کړکۍ نه یوه توره رڼا راغله، د ځوان مخکې شوه رتاو لکه بلبله، په وزرې د ځوان ذهن په ورو لمس کړ، یو کتاب د طلایي پاڼو راخلاص شو چې کرخې له دې کرخو پیلېدلې، لومړۍ کرخه یې کیسې غوندې خوږه وه، بله کرخه یې د سوي زړه ټوټه وه، او درېیمه کرخه داسې پیلېدله، په دې کلي کې هر سل کالونه وروسته یوه ناوې په سره شال کې واده کېږي، دواړه سترګې د بل په نوم لندې وي، هغه درې غرونه چې نن خاموش ولاړ دي، یو وخت دوی و سره ورونه، چې د یو حسن پر سر به د یو بل مخته ولاړو، او اسمان د دوی په منځ کې د ډبرو وزن کېښود، له همغې ورځې وروسته دوی د دې لارې ساتونکي هغه ځوان چې د کوټي منځ کې زګروي کړي عادي نه دی. دته خلکو دی ویلي چې د ده نوم دی له اور څخه جوړ شوی، دغه اور به په اوبو هم وي برلاسی. هغه سور ګلاب چې وچې پاڼې پروت دی، دغه سور ګلاب به بوی سره په جنگ شي، د خوشبو سپین مړوندونه به شي زخم، هره پاڼه به سوزیږي لکه شمع. خو بلبل چې وزر په ځوان راخور کړ، یوه نری بڼکه لاندې ترې ګزار شوه او بڼکې د ځوان سترګې ولیدلې، تکې سرې لکه تنکۍ تک سور غاټول چې سرو شالونو کې اته ځله راتاو کړې، یا دانې د انار واچوي په جام کې، یا سکروټو تپوکۍ د الوې خورکې، بیا نغمې د ګلونو په جام وڅښې. انساني اروا لفظونه په لمبو کې وپیلي او بڼکې ته یې شونډې ورنږدې کړې، په مسکا یې خوشبوي د ګل مچو کړه. بیا یې وویل، یو فراق مې زړګۍ زخم، خپل وجود له درد نشم خلاصولی، ما یو حسن د اروا په داو ایښودی، هغه حسن چې تک سپین لکه سبا و، هغه حسن چې په رنګ او نور سوا و. بیا مې ښکل کړل په کړکۍ کې د سپوږمۍ تک سپین لاسونه، لا یې سترګې تکې سرې وې لکه وي چې د انار دانې په اور کې تاوي شوي تاوي شوي. خو کتاب چې طلایي پاڼو نه جوړ و، بله پاڼې هم واوښته په خپله، لومړۍ کرښه د لمبې په څیر توده وه. ځوان لاسونه د خپل زړه پر پرغر کېښول، د کتاب خر کې سلګو کې غلي وې، هغه ناوې چې په سور سالو کې ناسته، ستا راتلو ته، ستا کیسو ته، ستا وادو ته انتظار کړي، او ته وچ ګلاب ته ناستې. دغه حد د قربانۍ دی، دغه وخت د قربانۍ دی، دغه حد د بېرحمۍ دی. که ته لاړ نه شې له دې غرونو وانه وړې، بیا به ټول عمر سوزېږي لکه شمه چې خاموشه وي سوزېږي. راشه وګوره واده د خپلې مینې چې په سور سالو کې ناسته، سرس کروټه، خپل تقدیر یې سپینو اوښکو کې وینځلی. په یو لوی جشن کې ګیر دی واړه کلی، د چمبو شور تر هر کور پورې رسېږي.
د ازادې میلمه په خپرونه کې د خوست ولایت ځوان شاعر او لیکوال طالب منګل خبرې کولې. تر بلې خپرونې د خدای پامان.
د ازادي میلمه
نچنا سپن مخل کلمر تر زلف